پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه د جمل اند له نور همکارانو سره یو ځای دی. تاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان کې د ناټو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د سکاټ میلر نومول یو غوره اقدام بولي. نور رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونو کو فریبا وبخی ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ په چکاپ او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې دي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار پولیس کندهار کې په سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې طالبانو برید کړی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ پر چکاب او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې دي. دولتي چارواکو دا خبره تایید کړې او وایي پرون مخستن وسلوالو طالبانو د ولسي پاتون کوونکو او عامه نظم د پولیسو پر دوو پوستو حمله کړې چې د پولیسو او پاتونوالو له مقاومت سره مخامخ شوي. نشته د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ او دواړو لوري ته د تلفاتو راپور ورکړل شوی دی. د 209 هم شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضاینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نشته کې دوه ولسی پاتونوال وجل سوي او څلور ټپیان سوي دي او درې طالبان وجل سوي دي. شاغلی رضای وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې تر سهار درو بجو پورې دوام وکړ. د کندهار د والي ویان داود احمدي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تیر شپه د او بجو په شاوخوا کې د کندهار بولدک د لوی لارې په اوږدو کې د پښې په پوسته باندې د ترورستان لخوا وسلوال برید شوی و چې دغه برید بیا د شپې تر دریو بجو پورې دوام کړی و چې بیا په نتیجه کې د دښمن څلور تنه وسلوال وژل شوي. د هغوی مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي او یو شمېر ټپیان شوي. د هغو دقیقه شمېره لا تر اوسه پورې نه ده دقیقه شوې.
شاغلی احمدی د غراز ویل چې په دې نشته کې دوه پولیس وجل سوي او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د موسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسأله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره اوربللي وو د غراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاک وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسأله ډېره مهمه بولي او غور ورباندې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې پر دوامداره سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل شوی د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې د امریکا او روسیې ته هم تللې ده. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو داسې ډومین نیولی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلې د هکرانو یوې ډلې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي. د دغه وزارت په وینا ډېر احتمال شته چې دا انټرنیټي حمله په اوکراین کې سوې وای. د عدلیه وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دغه اقدام هدف دا و چې د یوې داسې خطرناکې حملې مخه ونیسي چې شاید د نیم میلیون اغېزمنو سویو کمپیوټرونو له طریقه هکرانو لویې انټرنیټي حملې کړې وای او مهم معلومات یې غلا کړي وای. د اوکراین امنیتي ادارې پرون سهار خبرداري ورکړې و چې د لوړې کچې انټرنیټي حملې احتمال شته. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ویلي چې د داسې حملو د اغیز راکمولو لپاره یې مهم اقدامات کړي دي. اف بی آی د ځینو هکرانو ډلو نومونه یاد کړي چې پر ګڼو حکومتي او حساسو اهدافو پر انټرنیټي حملو تورنې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژل سول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وسوه 15 تنه نور ټپیان سوي دي. السومریه تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قبله وویل چې عراقي پولیسو پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتلو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې چاودنه وکړه. د روژې په میاشت کې اکثر کسان تر ناوخته کور بهر تیروي او د پښلمي لپاره رستورانونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغه حمله مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا وو د خبرونو تفصیل او اوس هم نور خبرونه.
ډیر زیاته مننه ملالۍ بشیر. دوستانو خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره امریکا یو نوی کمانډان چې د ډیرو پټو سری عملیاتو تجربه لري نومولې ده. که څه هم د ټاکل کېدو رسمن اعلان نه دی شوی، خو په افغانستان کې د دفاع وزارت وایي د نوی کمانډان ټاکل به په افغانستان کې پر عملیاتو ښی اغېز وکړي. همدارنګه د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په چمتووالي به هم یو رپورټ ولرو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو تصفیه بهیر پیل کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د اصل د امریکایي ځانګړو کمانډوز واکونه یو کمانډان نومول شوی. وال سټریټ ژورنال رسپانی ویلي دغه نوی کمانډان چې پینټاګون تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان کړی، جنرال سکاټ میلر نومیږي. ویلي دي چې هغه بل بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې وخت کې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. په افغانستان کې د نوی امریکایي کمانډان د نومول کېدو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت او دغلته نور لوري څه نظر لري. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تفصیل ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت هیله لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی ټاکل شوی قمندان جنرال سکات میلر به د روانې جګړې په مهارولو او ترهګرو ته په ماتې ورکولو کې ګټور ثابت شي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال سکات میلر تجربې ته په کتو فکر کېږي چې نوموړی به په افغانستان کې ګټور ثابت شي.
تر هغه ځایه پورې چې موږ دغه نوی قمندان تجربه لیدلې، د ډیر خبره تجربه شخصیت دی او کولای شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته په ډیر خطوګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابرېږي په ډیر خطوګه موږ سره لاس په کار شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ جنرال سکات میلر به په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو د نوي قومندان په توګه وټاکل شي. هغه به د جنرال جان نیکلسن ځای ونیسي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې دا رپورټ د لوړ پوړو امریکایي پوځي مقاماتو په حواله ورکړی. ویلي دي چې جنرال میلر د دوو کالو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري هم کوله. جنرال میلر د امریکا یو شمېر محرم پوځي ماموریتونه هم کړي چې په نړۍ کې د شکمنو ترهګرو تعقیبول او تا فورس په نامه د امریکا د ځانګړو سمندري قواو مشري پکې شامل ده. جنرال میرل چې میلر چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه هم قومندان وي، په افغانستان کې لومړنی پوځي قومندان دی چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لولوري معرفي کیږي. جنرال میرل میلر تر دې مخکې سوزلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان ته استول شوی او هغه په عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې ترسره کړې دي. نو موږ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشري په غاړه اخلي چې هغه هیواد ته د 4000 اضافي سرتیرو د استولو سره سره د طالبانو یغگیری لاندې کم شوی او د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې خپل نفوذ نور هم زیات کړی او د دې هیواد وضعیت نور هم پیچلی شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان اوسنیو جنگي حالاتو او راتلونکو انتخاباتو ته په کتو به ښاغلی ملیار ګټور ثابت نشي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له جغرافیې سره بلدیت درلود، خو نوی قومندان شاید دومره بلدیت ونه لري.
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال ملر وسره دي تر یو حد پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازه سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال ملر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخابات مختلفو او کالم ډیر خراب کال شروع شوی دی، نو پسترلنی عملیات اوس هم ادامه لري. نو په همدې اساس زه فکر کوم چې اجا کل کې نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان په ګټه وای.
خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ونه شول کولای د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي، ځکه خو امریکا د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل شاید جنرال میلر د خغلی نیکلسن پر ځای ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرامو چې په افغانستان کې د نوی امریکایي قومندان سکاټ میلر د نومول کېدو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت نظر را سره شریک کړ. سکاټ میلر د افغانستان لپاره نومول شوی چې هلته به د امریکایي او ناټو ځواکونو قومنده پر غاړه اخلي، خو رسمن تر اوسه پورې پینټاګون د ټاکل کېدو اعلان نه دی کړی. د امنیتي او دفاعي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا خپل قومندانان د ستراتیژۍ له مخې بدلوي، خو ترڅنګ افغان لوري ته هم ښایي چې وضعیت ته په کتو اړین تغییرات راولي. له دې ډلې ګلنبی احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې افغانستان ته نوی راتلونکي امریکایي قومندان تر ډېره د افغان ځواکونو په لیکو کې شته کمبودیو ته د لویو قدرتونو پام ور واړوي. له ښاغلي احمد زی سره د همدې موضوع په اړه زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د قاطع ملاتړ ځواکونو د عمومي قومندان د بدلېدو علت څه کېدای شي؟
امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوانه مثلا د افغانستان د ناتو قومندان د ګډو خواوو قومندان دلته نوی مقرریږي. دا خپل د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم چې البته دلته بیا هم تجربې ته ضرورت ده. دا مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره، د افغانستان له حکومت سره، په خاصه توګه د امنیتي او دفاعي سکتور سره ډېر ښه بلدتیا لرله. په هر صورت دوی به خپل ستراتیژي لري، هغه دوی پورې اړه لري.
دوی ستراتیژي وراخه احمد صاحب، دلته افغانستان راتلونکي انتخابات په مخ کې لري.
زه ارزرم د ما مطلب دا ده چې مګه مخکې هم دا خبره کړې ده، بیا هم ویلی شم چې لکه څنګه چې دوی په خپل پالیسی کې یا مثلا په خپل ستراتیژي کې د انکشاف لپاره، د ظرفیت جوړولو لپاره، د مثبت تغییر او تحول لپاره اصلاحات راوړي، تغییر راوړي، د موږ په وطن کې هم په کار ده چې موږ په خپل پالیسی کې په ستراتیژي کې تغییر راوړو. یعنی تجربې ته اهمیت ورکو، تجربې ته ارزښت ورکو. مجربه هغه څوک چې دغه وطن ښه پیژني، د دې وطن له خصوصیاتو سره بلد دي او د موجوده ناخوالو سره کولای شي چې درسته مقابله او مجادله وکړي او یو ښه مدیریت او رهبری رامنځته شي. دې ته ضرورت لرو. دا چې د امریکا په قومندانیت کې دلته تغییر راځي، هغه په دوی پورې اړه لري. موږ هم په خپل وطن کې لازم اصلاحاتو ته ضرورت لرو.
بله بله جنرال صاحب،
هغه د وطن په درد وخوري، هغه څوک چې مجرب وي او هغه څوک چې توانمندي وي ساوخو اداره خو وکړی.
بلې جنرال صاحب، دا تغییر او بدلون په داسې وخت کې راځي چې افغانستان انتخابات په راتلونکي کې لري او ترڅنګ په هیواد کې د داعش او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو لړلې د طالبانو حمله زیات شوې دي. نو که داخل کې هم ځینې تغییر او بدلون راځي چې تاسو اشاره ورته وکړه، د خارجي ځواکونو د عمومي قومندان له بدلون سره ستاسو په نظر څه اغیز راتللی شي په وضعیت کې؟
دغه تغییر او اصلاح چې امریکا شون د افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دیوال ده، خصوصا په اوس شرایطو کې د جنگي حالت کې چې اکثرا تمویل او تسلیح تجهیز تعلیمات امکانات دی غویل طریقه تنظیمیږي که حل ته د ظرفیت په لوړولو او یا مثلا د انکشاف باندې کار کوي دلته هم باید انکشاف او ظرفیت سازی وشي هغه مجربه کسان چې لازم دی هغوی په راستي کار کې راشي چې د هغوی کومکونه د هغوی مثلا دغه فیصله دغه څه چې امکانات او تجهیزات د افغانستان لوري ته ورکول کیږي هغه درست تنظیم کړي هغه درست مدیریت کړي هغه درست تر اخرنې قدمې ورسوي او مفکوره درست ایجاد کړي تر څو وکولی شي چې په ګډه د مشترک مشکل او د مشترک جنگ او د مشترک ناخوالو یا د بد امنیو په اړه باندې موافقتونه ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان د امنیتی چارو له کارپو جنرال ګلنبی احمدزی سره مو د افغانستان لپاره د نوی امریکایي قومندان د غوره کېدو په احتمال مرکه اوریده. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له خان محمد سین نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې ده چې د کندهار له ولایته 40,000 ټنه پنبه پاکستان ته صادره شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن آزادي راډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې هوکړې له مخې دغه پنبه به لومړی په کانټینرونو کې ځای پر ځای او بیا به پاکستان ته صادره شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پنبه باید څو میاشتې مخکې هغه هیواد ته صادره شوې وای خو د پاکستان له لورې له یو لړ ستونزو د رامنځته کېدو له امله ځنډېدلې ده. رستمی وای پر پنبه سربیره په پام کې ده چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي هم پاکستان ته صادر شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې هڅې پیل شوي چې په پاکستاني کلدارو د موادو او اجناسو د پلورلو او پیرېدلو مخه ونیول شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصیر عالمیار نن آزادي راډیو ته وویل د دې مقصد لپاره د پکتیا د والي لخوا یو کمیسیون جوړ شوی چې هر ورځ په بازار کې افغاني توزیع کړي. خاغلی عالمیار وای دغه اقدام د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د غوښتنې له مخې شوی او تصمیم نیول شوی چې وروسته له دې په دغه ولایت کې په سوداګریزو معاملو کې د پاکستاني کلدارو پر ځای افغاني وکارول شي. پاکستاني کلدارې له څو کلونو راهیسې د څو سرحدي ولایتونو ورځنیو چارو کې کارول کیږي. د پکتیا د سوداګرو په خبره دغه معامله د اسعارو د تبادلې پر مهال دوی ته مالي زیانونه رسوي او نن د کابل په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,500 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 850 افغانۍ. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو اویا افغانۍ او یا پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، 50 پوله زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ. داود آزادی رادیو د نن اقتصادي خبرونه.
دوستانو اقتصادي خبرونه مول آزاده یې راډیو نو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه ورپسې د پادی اړه بحث لرو چې په یو کور کې د مینی فضا او درناوی د دغه کورنۍ پر راتلونکو ماشومانو څه اغېز لري. په خبرونه کې د ارواپوهنې له یو استاد سره غږیږو او ستاسو پیغامونه هم اخلو. تاسو لوس نه کولای شئ چې په همدې موضوع چې په کورنۍ کې د خلوص مینی او درناوی فضا په ماشومانو څه اغېز کولای شي خپل پیغامونه راته پرېږدي. د ټلیفون میرمو دا 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0. بیا درته شمیره تکراروم: 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0. دلته ستاسو پیغامونه ثبتیږي او وروسته زما همکار هغه پیغامونه چې د موضوع په اړوند وي راخلي او خپروي. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د سوریې حکومت د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې ویلي دي له سوریې څخه د ایراني ملیشیا او پوځي سلاحکاران ووځي. امریکا پر ایران د نوو بندیزونو د ګواښ په لړ کې ویلي چې که ایران له سوریې بهر نه شي نو تهران به د تاریخ له تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. رضوان مراد د منځني ختیځ تحولات څاري هم د اوس سره په استډیو کې دی. مراد صاحب درته وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او د هغې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د غوښتنې په هکله د دمشق د عکس العمل جزئیات څه دي؟
انسب د امریکا حکومت تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم ورته غوښتنې کړې دي. دوی وایي چې په سوریه کې د حزب الله چې د ایران لخوا تمویل او تجهیزیږي او یو شیعه وسله والا ډله د هغې موجودیت د ایرانی پوځي سلاحکارانو او حتی د خاصو ځواکونو موجودیت اصلا سیمې لپاره ګواښ دی او دوی به توزي. او دغه یو لړۍ ده چې امریکا وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره باید دا اقدامات وشي. خو سوریه وایي چې د ایران پوځیان د ایران سلاحکاران او حزب الله د تروریزم پر ضد مبارزه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کړی دی او اصلا د امریکا دا غوښتنه د دوی په اجنډا کې نه ده شامل او نه دوی ته مطرح ده، یعنی دوی نه مني. او دوی وایي چې دوی په هیڅ صورت باندې د ایران پوځي حضور اخوا کولی په دې خاطر هم نشي چې ایران د سوریې په خبره د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا لپاره کوم ګواښ نه دی. خو د امریکا غوښتنه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، امریکا ګواښ هم کړی چې که ایران ونه وځي له سوریې نو سخت او ډېر کلک بندیزونو سره به مخ شي.
امریکا ولې غواړي چې ایراني ملیشیا او پوځي سلاحکاران له سوریې ووځي، حال دا چې سوریه وایي ایران ورسره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کړي؟
د متحده ایالاتو او په دغې نه مخکې د اسرائیلو ټینګار په دې دی چې د ایران ملاتړ حزب الله سره دی، او حزب الله هغه ډله ده چې د لبنان د جولان له لوړو تل په اسرائیلو باندې حملې کړې دي. متحده ایالات د اسرائیل ملي امنیت ته ځان ژمن ګڼي او وایي چې ایران په دې ډول باندې د امریکا ولسمشر د خبره کړې چې په لبنان سوریه کې د خپل پوځي حضور په ساتلو باندې نه یوازې دا چې سیمه بې ثباته کوي، بلکې د ولسمشر ټرمپ هغه جمله په دې ډول چې ایران په منځني ختیځ کې په خپل دې فعالیتونو سره هیوادونه یو په بل پسې خوري، یعنی په هیوادونو کې خپل نفوذ زیاتوي، چې دا د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. او دغه شان د امریکا عرب متحدان چې سعودي عربستان په راس کې د هغه مخالف دی، او تر ټولو لوی اندېښنه بیا دا ده چې امریکا او عربان داسې فکر کوي که چېرته ایرانیان ډېر زیات پوځي حضور ولري په لبنان کې، نو اسرائیل خو وار له مخه په لبنان په همدې خاطر حملې کړي دي سوریا، نو یو بل کړکیچ په پسیمه کې پیدا شي.
ډیره زیات هم مننه دوستانو. و مور دل چې د سوریه حکومت د امریکا هغه وختنه رد کړ چې ویلي دي د ایران سلاحکاران او ملیشي دي له سوریه ووسی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان په سوله کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ونډه مهمه بولي. د سولې عالي شورا په همدې بنسټ هیله مندي لري چې د افغان سولې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس به ګټورې نتیجې ولري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله خي چې د سعودي عربستان په قربتوب باندې اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل دوی تل هڅه کړې چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولي اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علما کرام یو ځای کېږي او په همکاري د او آی سی سره د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام دې موضوع باندې بحث کوي هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپورونه وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. سوره جوړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان له چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب ارغنده خبرې کړي. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې لیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 55 اسلامي هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپه هم د همدغه انتقاد کوونکو له ډلې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي هیوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهدافو کې شته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغږیږو چې مشکلات د اسلامي هیوادو حل شي. مگر په تاسف سره وایو چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي هیواد هیڅ یو مشکل تر اوسه پورې دوی حل کړی نه دی.
خاغلی ساپی وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترڅو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی. د دې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال واصل وسال درکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقلي او سایت وتوانېږي چې ګاونډي او هیوادونو ته واوړي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکتها آغاز شده. این شرکت های اصلی
دی وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان دی او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لږ وروسته به د شرکتونو تخنیکي او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانېږو چې ګاونډیو هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغلی قوانچ وی اوس محل پر طول هیواد که لازر و ندر ترانسپورتی شرکتون و اتحادی فعالیت لری چه در سیرانو پا بهیر که ترده محل سل لغو شویدی. در خغلی قوانچ پا خبره تکل شوی چه در افغانستان در ترانسپورت وزارت در ترانسپورتی و ترانزیتی اریکو در خوالی لپاره در ازبکستان و تاجیکستان او یوش مرنور و هیوادونو سره دو ارخیز و در ارخیز ترونو هم لاسلیک کری. در پداسیال که ده چه در گوانده و هیوادونو در ترانسپورتی شرکتون و نقلی و سایت اوس کولای شي چې خپل سوداګریستو کې افغانستان او له دې ځای نورو هیوادونو ته انتقال کړي. خو د افغانستان ترانسپورت د سیمایزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولای د افغان سوداګرو توکي په مستقیم ډول نورو هیوادونو ته ولېږدوي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغېزمن بولي. لید ډلې تاج محمد اکبر په دې اړه اسدی راډیو ته ویل
زمونه کې به اصلاحي شرکت ها آزادانه
دی وایي کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ وکړي د صادراتو د ډیروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمينه مسایديږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډیریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتېږي. خغل اکبر وایي ګاونډي او هیواد دونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د ضیاع مخه نیول کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ل پیغامونو.
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده پغمان ده ولسوالی خاری که منی ولی ده ما نظر داد انتخابات تا حسب انده داد چه ده تسکری ترسوز پوری چه الکترونیکی میشی ده ایس امکان نلری چه ده پده شکل پسته کار پده شهران بانده کاروش یا پزمن که ده سیستم ده تقلب بازی دو نزیاد شوی دی ولو چه تقلب نیشیم ده کاندیدان ده خلق نمانی یا چه و بایلی ده تقلب باز ما در نظر و تشکر رادیو آزادی نه خدای تمام.
سلام علیکم، نصرالله صفایی ما در زابل ولایت ما. از ما در طول و افغانان و بایستیدار زوانان حیل تخخ می حیل داده چی باید نوی زوانان پارلمان تا و لسواری شورگان تا وطا کی او تعلیم افتا خلق پل رای پخزایی که استعمال کی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د ابکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مودا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واخلي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
او سم یو اربیا ملالی بشیر د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د سریپول ولایت د سوزمقله ولسوالۍ پر چکاب او یختیپه عملیاتي پوستو وسوالو طالبانو حمله کړې دي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې تر سهار درو بجو پورې دوام وکړ. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د موسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یوه ځانوژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو ډومین نیولی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلي د هکرانو یوې ډلې یې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل چې ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. که غواړئ تفصیلي وګورئ زموږ ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې په دې اړه بحث لرو چې په یو کور کې د مینې او فضا او درناوي فضا د مینې او درناوي او خلوص فضا د کورنۍ پر راتلونکو ماشومانو څه اغېز لري. سره له اوس نه په دې موضوع راته خپل پیغامونه پرېښودلی شئ. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته مو شمېره ده. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غږونه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
معلم صاحب زینب نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری نن به اول تاسو دینی پوښتنه کوم، بیا به وروسته نوی درس وایو.
ښوونکی زینب ښه خبره ده، پوښتنه یې وکړه، موږ یې ځواب ته تیار یو.
ښه، چې داسې ده زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بېخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه سمه ده، ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بیخی په پټو سترګو ته ویلی شم.
وایم په غړولو سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکي صاحبې دا د خندا کټه مې خو لږې غلي شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټولې غلي شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه، بسم الله. که خدیجې
ښوونکي صاحبې د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ درنه پاتې شوې.
وای ښوونکي صاحبې، ما ویل چې ما ته به سل آفریني ووایې. خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چاته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شاباس، ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه وایم. زه
ملم صاحبې، زه بیبي ګلپری به ځواب ووایم. بیبي ګلپری پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپری، وایم سل آفرین. شفیقې ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده ملم سیبه وایا چهره پختنه وی ده گلپری په خبره بی بی شفیقه زواب تا تیاره ده
خانو لطانه می پختنه داده چی سوله خیر ده داده آیت شریف او کادیس شریف ترجمه ده
داده آیت شریف ترجمه ده
ماشاءالله آفرین استاذ سم ډیر تکړه ده اوس په پونیری درس پیلو کو بیا به کورانه وظیفه درکم اله کتابچی مو بسی
اوه دا موټر څنګه بشاره دي ما سره خو به چا کار نه دا خو زمون خپل موټر دی
سلام علیکم پلاره
وعلیکم سلام اسلامه دا چیرته روان چې بیا موټر دې ملای سلې دی
په غونډې کلی کې مې لږ څه کار و هلته تلم
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویا هر کار چې هغه به وشي ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم دلته کښېنه
پلاره خیرت خو به وي
په خیریت پسې مه ګرځه هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی
ښه څه یې ویل
ویل یې چې شرکت تاوان کړی او ډېر په خطر کې دی
چې څنګه په خطر کې دی
ګوره زویه خطر نو څنګه یې داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو خلاص
خو پلاره په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړې هغه به څنګه شي
ګوره زویه هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار اوس خبره دا ده زویه چې د شرکت شریک په ټلیفون کې راته یوه مشوره راکړه
څنګه مشوره
بده مشوره نه ده بچې دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم خو اوس به د تا سره شریکه کړم
ښه ده راته ویې وایه مشوره خو د خیر کار دی
سمه ده د شرکت شریک ویل چې که اسلام رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو
نو ته څه وایې پلاره چې زه څنګه وکړم
یاره خدای شته چې زه هم نه پوهېږم د مور د ملاک زړه در باندې کېږي هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډېره خفه شوه در باندې
ښه خیر مور به مې زه راضي کړم یو څه وخت لپاره به ورشم چې شرکت سره راجوړ شو نو بیا به بېرته تېر راځم
خو د شرکت شریک وویل چې اسلام دې ښه پوخ راشي کله شرکت د پاڼ په ځای ولاړ دی او اوس خبره دا ده زویه چې تا وګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړئ
دلغه زو یا کای می حمله کچ راغای
اوهو مور می خو د سفه په ست دسترخوان یا ور کړای مورې نن لا کچ دل تر روزه ماته کو
هو زو یا راځه راځه
پلار و چیرې ده مور جان
پلار د نسپارو جماعتی په جماعت کې کوي راځه ته کینا چې اذان شروع کیږي
ښه مور جانې ژوندې اوسې
امین تا سره د دې خوږو دعاګانو د صدقه شم تاله لویانو نه هم ښې خبرې زده کړې دي
هغه ورځې زمونږ معلم صاحب ویل چې ښې خبرې ثواب لري
وی ثواب د قربان لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم او ثواب وګټم
نه نه څه به اول تا ته اوبه در واچوم بیا به خپل لاسونه ومینځم
لاسونه مخکې مینځلي خو بیا هم اوبه را واچوه چې ثواب دې شي
ونیسه مور جان
بس لوی سړی شي
اوس به نو زه به لاسونه ومینځم
ښه ده زویه ته دسترخوان ته کښېنه چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم
ښه ده مورې هله مورې اذان یې وکړ
ښه ده مور دې جار شه دا دې کښېناستېدم
مورې دا څومره خوندور صابرې پاغه کړې دي
نه رښتیا خوندور دي کاسې وایې
رښتیا وایم دا مې پلار له بازار راوړي دي
نه زویا اوس خو پسرلی دی کروندې له سابو ډکې دي
موږ معلم صاحب ویل چې سابه ډېرې ګټې لري
هو زویا ډاکټران هم وایي چې سابه بنی آدم ته ډېر ښه دي
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم
درود شه زویا خدای دې په سبقونو کې ښه تکړه که
هی خدای داد بختور خدا دو چیختن شو تو آئی هی خدای دې د موسی ګل غریب ارمانم پوره کی. اوه دا تصور چې اه څه د لونګ بوی کوي په جیب کې به واچم.
خدای داد ملګری موسی ګل نه
یم. د خدای داد ملګری څه چې لکه ورورې داسې یم ته وایې که
زه د خدای داد خینه یم. سرپری
سرپری
لمانه لمانه
ورخطا کیږم. اس دا وایا چې دوراله جنو ولې را وګرځې دي او دا
پلار د سروز رحمل می لغاړې ولې دلای
وای د سروز رحمل دې پیدا ولا تا وایا زه د ځوانانو اتن تر روانو چې ناڅا په می څه شي سترګې وبرې کولې چې ګورم دا دا میلو تو وګور ستانه ته وایکا
ام دا دې سفاده کور دې ودان
دا دې وایخله
خیر یو سی زه اوس لاړه شم.
ا سی
هو چې پورا باندې جنو کې پسې ځانو رسوم
زه لاړه شم ته وایکا.
پاڅه ساده ګول دا ته خو سم دم د خوب ګډې
دا ویخه وک خوب موسی ګول تا جنې خو لکه بغداد دی کوترې په شان و.
ا موسی ګول ته صبر چل مخ نه دی دا د څادر پیڅ کلر کوم. وی ته خو ویخه دا سترګه دی وړلو خو نه ډکې دی. ا
خدای دادا ناموراد ارمان چې هم داسې دی د خوب په خوږو خاطرو کې پرېیښی وای ته وایښه. ستا د واده په خاطرو کې وم څه ښه وختونه وخ
خیال پلوونه پرېږده ژدي بدمشه زه سم صحیح زیری در باندې کوم.
وی وی وایم زیری دې په ګل بدل څه ته وایښه د څه شي زیری؟
میرمنې مې ویل چې د دیني علومو معلمې ورته ویلي چې زړه د بدمشه هلک او نجلۍ چې سره واده کوي باید دا دي چې له دواړو نه یې پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره رضا وي.
جا رښتیا؟
هو دا یې هم وویل چې هلک او نجلۍ چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کې سره لیدلی هم شي چې یو بلې خوښېږي او که نه.
خدای داد ګولیه که داسې وینو ګوندې خاورې موسی ګل د خپل ارمان ته ورسېږي ته وایښه.
زه به مې خپلې مېرمنې ته ووایم چې د دیني معلمې خبرې زرپري ته هم ورسوي زړه دې بدمشه چې له خپل حق نه خبره شي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو د یو کلی زر غوڼه ډرامې 243 می برخه ته غوغواس وړاندې د امدی ډرامې په اړه یو موضوع ته بحث تمو. زه یوسف زدران هر کلی کوم په ډرامه کې مو اوریدل چې د لاغه لخپل مور سره ډیره مینه لري او خ عزت کوي. دا په داس حال کې چې دوی په کور کې هم تل د صمیمیت فضا خوراوي نو د میرمنې او خوند ترمنځ خاړې کو درناوي دوی په اولادونو څه غیز لري. وړاندې په خبرونه کې په همدې موضوع د ارواپوهنې لیو استاد اسد الله کلیوال سره خبرې کوو او پاړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه نظرونه او تبصرې هم خپرو. ستاسو نظرونه له دوه لارو مونږ ته را رسیږي. کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره غږیز پیغامونه راته پرېږدئ او یا که غواړئ په مخامخ کې دغه لنډ بحث کې را سره ګډون وکړئ 0 99 45 30 40 او 0 98 22 55 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي. خو په پیل کې استاد خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. ته څنګه که پوښتنه هم هم وکړم کله چې د پیو کورنۍ کې د ټولو غړو ترمنځ پتیرو هم د میرمن او خاوند ترمنځ خاړی کوي دا آیا په رواني لحاظ یا په ټولنیز لحاظ د دوی پر راتلونکو ماشومانو اغیز لري کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم زدران صاحب تاسو او د رادیو ټولو کارکونکو ته او ریدونکو ته سلام علیکم چې خبره پیل کړی وي
ډیره مننه
بالکل زدران صاحب کله چې کورنۍ تشکیلېږي زه غواړم اول دې نقطه
چې ډېر مفصل مونږه غوښته خبرونه وخت هم کم وي مهرباني
نو کله چې کورنۍ تشکیلېږي باید هلک او نجلۍ یعنی کله چې دوی واده کوي او یا د هغوی کورنۍ که چېرته تصمیم لري چې خپلو اولادونو ته واده وکړي له دو نه مخکې باید دوی دې ته فکر وکړي چې آیا اولادونه یې له مختلفو اړخونو څخه بلوغ ته رسېدلي او که نه، یعنی سوا له بدني او جنسي بلوغ څخه باید له رواني اړخه له ټولنیز اړخه له اخلاقي اړخه له فرهنګي اړخه او همدا ډول له اقتصادي اړخه هم هلک او هم نجلۍ بلوغ ته رسېدلي.
ولې؟ ځکه دا دوی په ګډ ژوند
باندې ووایم، مثلا هغه ځوان یا هغه نجلۍ چې له رواني اړخه بلوغ ته رسېدلې وي دوی کولای سي چې له نورو سره په اړیکو کې یا د کورنۍ له نورو غړو سره په برخورد کې یا په چلند کې د احساساتو په ځای له منطق څخه کار واخلي او همدا ډول دوی د دې توانایي هم لري چې د نورو د خوښي او د نورو د توجه یا د پاملرنې وړ ژبه وکاروي. نو که چیرته یو هلک یا یو نجلۍ دغه وړتیا ولري ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند کې له ډېرو مشکلاتو څخه مخه نیسي.
د همدو وړتیاو په اساس باندې دوی کورنۍ تشکیلوي د دغو اغیز بیا د دوی په ماشومانو څه دی؟
بله، کله چې له دغو ټولو اړخونو څخه یو هلک او نجلۍ بلوغ ته رسېدلي وي ښکاره خبره ده چې دوی به یو بریالی او کامیاب ژوند ولري، سره له دې چې په ژوند کې ممکن ځینې لوړې ژورې ځینې خبرې او مسایل راشي چې هغه باید په هغه خپل وخت باندې بیا حل شي. د دوی ماشومان به معمولا چون مونږ وایو چې اولادونه د میندو پلرونو د کړنو هنداری دي، نو کله چې د دوی اړیکې ښې وي یعنی د والدینو ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به د دوی ماشومان هم همدغه ډول یو ژوند لري. د ماشومانو ترمنځ به یې اړیکې ښې وي، په ټولنه کې به د دوی د ماشومانو اړیکې له نورو خلکو سره به د دوی چلند ښه وي.
بله استاد، دا اړیکې په دوه برخو کې مطالعه کېدلی شي، یعنی له زیږون نه مخکې که د زیږون نه وروسته د دوی اولادونه مور او پلار ته ګوري بیا همغسې دوی عمل او کړنې اختیاروي.
له زیږون نه مخکې هم تاثیر لري، خصوصا د مور رواني حالات. په یو کور کې چې کورني مشکلات وي یعنی کورني کړکیچونه چې په خپله یو ډول رواني ستونزه ده یوه ناروغي ورته ویلی سو، هغه د مور په رواني حالاتو باندې تاثیر لري. او کله چې د مور رواني حالات برابر نه وي ښکاره خبره ده هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې ده هغه هم ورڅخه متاثره کیږي. او له تولد څخه وروسته خو ښکاره خبره ده چې د هغوی په کړنو باندې د هغوی په سلوک باندې د هغوی حتی په ذهنیت خبرو په هر څه باندې تاثیر لري.
نو په کومو کورنیو کې چې خواږه الفاظ کارول کیږي د ډېره د دې چې ترخه الفاظ کارول شي په دې معنی چې د هغوی ماشومانو ممدس باده به خواږه او د درناوي وړ داسې لویږي؟
حتماً حتماً، ځکه مستقیم تاثیر لري په ماشومانو باندې. کوم شی چې والدین کوي مونږ وایو حتی د والدینو د خبرو پر ځای د هغوی کړنې په ماشوم باندې ډیر تاثیر لري، یعنی دا چې دوی کوم اعمال او کومې کړنې په کورنۍ کې ترسره کوي له دې څخه ماشومان مستقیما متاثر کیږي.
یو مشهوره خبره هم ده چې فرضاً ځینې والدین مور او پلار نشه یي مواد دوی استعمالوي، خپلو اولادونو ته وایي چې تاسو یې دم مه کاروئ، په اصل کې چې په دوکانونو بیا په هغوی باندې راوړي چې دا کار وکړه. دا یو ډول هڅول دی او سپارښتنه دا ده چې یعنی د دغو ځای هم حتی شروع شي او د ماشوم راتلونکي ته یوه پاملرنه موجوده وي. اوریدونکو ته ورزو چې اړیکه نیولې کلیوال صاحب لومړنی اوریدونکی را سره دی. خبرون ته بخیر راغلی، ستاسو لنډ نظر اورو مهرباني.
سلامونه نیکی هیلی کرام پښتنه ده جناب زدران صاحب ته او محترم علما کلیوال تر دې څنګه ناستو درنو نازور او مینانکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
مهرباني، لن نظر ما ورو ماشومان څنګه کلوشي خوي راتلونکو ته پاملرنه باید څنګه موجوده وي یا د دوی والدینو تاثیر یې؟ اړیکې شلیدلې ده د اردن کې کیږي درنو اردن کو 0 او 6 9 0 0 8 0 0 8 شمیرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې که دغو پوښتنو ته ستاسو ځوابونه ښه وي او یو ښه پیغام ولري هغه جوایز هم لري. بل اردونکو ته ورزو تاسو راسره ستړي مه شئ. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ مهربانی. د والدینو یا د مور او پلار ښې اړیکې د دوی په ماشومانو څه اغېز لري په دې اړه ستاسو نظر اورو او دلته څومره پاملرنه ورته کیږي ستاسو په کور سیمه کې؟ مهرباني که په دې اړه راته ووایه. دا اردن کې اړیکه شلیدلې ده. ډېره مننه درنو اوریدونکو چې ته د دمه را سره وي. که ستاسو لا پیغامونه پاتې کیږي 0 او 6 9 0 0 8 0 0 8 شمیرې ته راته پرېښې شئ. یو اردن کې بلې موضوع ته اشاره وکړه چې تبن د ټول د ماشومانو په راتلونکي ژوند باندې او ماغېز لري. ستاسو په نظر تاثیر یې څه دی یا څه اړیکه را سره لري کله چې د اردونکو په وینا باندې خرڅېږي که نه او هغه هم یو تاوتریخوالی پکې موجود وي نو دا څه اړیکې سره لري؟
ورور چې ورته اشاره وکړل ویلې چې مثلا نجونې د پیسو په بدل کې زړو خلکو ته یعنی دا چې نجلۍ څخه عمر ډېر زیات وي او دا نور په دې دغه دا صحیح ده. زموږ او تاسې په ټولنو کې متاسفانه دا خبره شتون لري. ګورئ د عمر په لحاظ باید نارینه له خپلې ښځې نه له 3 کلو څخه تر 15 کلو یعنی 3، 4، یا 5 کاله مشر وي. که چیرته وي دا ښه خبره ده ځکه دا ځینې ځانګړي دریل لري ځان ته. ولې کله چې له دې نه ډېر د عمر ترمنځ توپیر رامنځته کیږي دا هم بیا دوی
نو که د ماشومانو په اغېز په ځانګړي ډول وغږي د دوی راتلونکو هغه به څه وي؟
کله چې د دوی دواړو ترمنځ مثلا عمر ډېر توپیر ولري د نجلۍ عمر ډیر کم ده د نارینه عمر ډیر زیات وي د دوی په ژوند کې یعنی یو خدای چې د هر چا عمر ډیر وي هغه ځان ته په یو ډول برتري غواړي وایي چې زه مشر یم باید د ما ډیر دغه احترام او زما. او بل دا چې د دوی غوښتنې سره فرق کوي. مثلا د چا عمر چې کم وي د هغه غوښتنې د هغه خوی او د هغه عادت او د هغه چې عمر ډیر ده نو دا د دوی کورنۍ اړیکې زیانمنوي. کله چې د کورنۍ اړیکې زیانمنې سولې ښکاره خبره ده چې بیرته په ماشوم باندې تاثیر ده. اوم ویلې که چېرته ماشوم لا حتی تولد شوی هم نه وي ورباندې تاثیر لري او که چېرته تولد شوی وي نو مستقیم تاثیر ورباندې لري. هغه ماشوم والدینو ته ګوري په خپل راتلونکي ژوند کې هم همدغه ډول کړنې ترسره کوي په ټولنه کې له نورو خلکو سره هم ممکن همدغه ډول کړنې او اعمال ترسره کړي او حتی ځینې وخت دغه کورني تاوتریخوالی دې ته ورسیږي چې نوي ځوانان په مجموع کې او یا ښځې ده ځان وژنې ته هم.
استاد محترم یو جدي شکایت چې نن سبا کېږي ماشومانو باندې ده چې دوی خبره صحیح نه مني دوی باادبه نه دي دوی په هر څه کې کار لري د دغه اصلي وجه ستاسو په نظر دا د والدینو سمنه رابطه یا کورنۍ صحیح فضا نه ده کنه د دوی هغه تربیه ده چې تاثیر لري؟
دا خبره تر ډیره ځایه صحیح نه ده. یو ګورئ د انسانانو شخصیتونه او شخصیتي ټیپونه دي ولې په هغې باندې هم کورنۍ او محیط کاملا تاثیر لري. که چیرته والدین وغواړي چې په رښتیا سره په خپلو ماشومانو کې ځینې کړنې او ځینې رفتارونه او سلوک را پیدا کړي بالکل کولای شي. دا نه ده صحیح ده. مثلا په ټولنه کې به یا په یو کورنۍ کې به مونږ وایو چې ماشوم بې ادبه ده یا بې تربیه ده د میلمه له مخې مثلا ورته په غوسه کیږو اما په ورځنی ژوند کې یعنی تل مو بیا دې خبرې ته فکر نه وي. که چیرته یو ماشوم داسې یو عمل ترسره کوي چې د والدینو د خوښې وړ نه ده، باید په هماغه ساعت کې اصلاح کړي. آتا کولای سي چې دغه عمل په نتیجه کې خپل ماشوم په یو ډول تنبیه کړي، ولې په دې باندې پوه کړي چې د تا دغه عمل ښه نه و، د دې په سر یا د دې په پایله کې ته تنبیه کېږي. نو که چیرته وغواړي یعنی دایم والدین د خپلو اولادونو کړنو ته متوجه کولای سي څه ډول چې غواړي هغه ډول دوی وروزي او هغه ډول تربیه ورکړي.
ډیره مننه. او اوریدونکو ته بیرته ورګرځو، وطن دوست را سره اړیکه نیولې ده، ډیر په خیر راغلی. اتمن موضوع مو را سره اخیستې ده. ستاسو د سیمو یو تصویر کولرو، هلته ماشومانو ژوند ته څومره، البته راتلونکي ته څومره پاملرنه کېږي، که په دې اړه راته ووایي مهرباني.
سلامونه نیک هیل زادران صاحب تا ته وزارنګ محترم میلمه ته سلامونه کوم. لکه چې جوړ روغ وي عبدالقاهر وطن دوست تیم د پروانه.
خیر اوسې عبدالقاهر ورور، په پروانه کې سره مننه. نظر دی اورو
بل سره ډېره خپل موضوع ته اشاره کړې ده. باید موږ او تاسو یاد کورنۍ ته ما ته توصیه ده، هیله ده دې چې موږ او تاسو یار خپل ماشومانو سره ډېره ښه چلند وکړو، ځکه چې وای ماشوم داسې دی لکه یو لم.
نو وطن دوست صاحب، د ماشومانو سره وکړو که په خپلو منځو کې، یعنی د ماشومانو مور او پلار ښه اړیکه ولري، یعنی هغه په رواني لحاظ که دا موضوع څېړل کېږي، وایي د دوی اړیکه د دوی په راتلونکو ماشومانو باندې تاثیر او اغېز لري، نو ستاسو په نظر پیل له کوم ځای وشي؟
بالکل بالکل، همداسې د زادران صاحب چې خپلو منځو کې دوی کوم ښه چلند کوي که نه، هغه تاثیر په دوی په ماشومانو باندې همدا شی دی چې باید دوی خپل منځ کې ښه چلند وکړي. هغه دوی خو به یو وخت خپله ښه ژوند پیل کړي، خپله ناخوالې د منځ ته نه راځي، خپله ښه عمر سره تېر کړي که نه.
نو که پروژه کې، نو که اوس نو که روژه وي او په خوراک مالګه کمه وي، مرچ زیات وي او هغې نه جنگ جوړېږي، دا به ماشومانو ته څه درس وي؟
عمان دا وویل که نه، دا ماشومانو باندې منفي تاغیز کوي چې سبا ورځ هغه ماشوم خپله یو مور و پلار کېږي، هغه هم په دې نه کړنه زده کوي، بیا دوی هم دا خبرې منځ ته راوړي، همدا د مور و پلار ذهنیت ورکړي، همدا خبرې ذهن ته لوېدلي، سبا ورځ چې دوی کله مور و پلار شي هغه خپلو ماشومانو سره همدا کورنۍ کې دا رقم چلن کوي، بیا هغه خپل بل ماشوم همدا رقم ته نه زده کوي، دا رقم زموږ جامعه
ډېره مننه. خیر استاسو نظر مو واخیست او دا چې اورته موضوع تاسو را سره تایید کړه. بل یو اردن کې ته لنډ وخت ورکوو، ستاسو پیغام او په خبرونه کې ځان معرفي کړئ، لاغي ورسته مهرباني.
السلام علیکم زبران صاحب، نبی الله زابلین زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ سیزون کې دا وخت لږ غزنینه.
وعلیکم السلام نبی الله، ډېر وخت ورسته ستاسو غاګورم مهرباني، خوشاله لنډ نظر دې کړه ته وای د موضوع په اړه تمن تاسو اخیستې ده مهرباني.
مننه کوم له ټلیفون نه لري. بس موضوع خاصه موضوع ده، که چیرې ته د مېرمنې او خوند په منځ کې اړیکې تاوتریخوالي ته اوړي، نو معلومداره خبره ده چې ماشوم د ماشوم پر روحیه بد تاثیر کوي. هغه دا چې ماشوم له درس سره مخامخ کېږي، ماشوم بېخي له مور له پلار سره مینه تقریبا پرې کېږي، او همدارنګه ماشوم ډېر ناهیلي کېږي.
خیر اوسې ستاسو نظر و چې په خبرونه کې خپور شو. در نوردونکو ستاسو لا پیغامونه، نظرونه او تبصرې کا پاتې وي په دې اړه باندې چې د مور او پلار ښه سلوک، ښه فضا په خپل منځو کې او یو بل ته درناوی د دوی پر راتلونکو ماشومانو څه اغېز لرلی شي، کولی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. استاد محترم، بیرته که بحث ته راوګرځو، نو په کورنۍ کې څه ډول پاملرنه باید موجود وي؟ په تېره هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ تر څو د دوی راتلونکي ماشومان او مغسې موضوعات چې هغې نه لرې وي.
زدران صاحب، مخکې له دې نه چې یو هلک او نجلۍ واده وکړي، هغه نقطې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، له هغو څخه سوا باید د دې لپاره چې یعنی د ستونزو مخنیوی وکړو، اصلا په ژوند کې ډېرې ستونزې رامنځته نه سي، باید دوه ډوله ځانګړنې هم هلک هم نجلۍ په نظر کې ونیسي. یو د مقابل لوري ځانګړنې دي، مثلا هلک د نجلۍ ځانګړنې او نجلۍ د هلک، او یو د دوی د کورنیو ځانګړنې دي، هلک د هلک کورنۍ، د نجلۍ د کورنۍ او د نجلۍ د کورنۍ د هلک. هغه ځانګړنې چې په دوی دواړو پورې مربوطېږي، هغه د دوی بدنی او فردی ځانګړنې دي چې هغه لقاد او لرنګ او د ویختو رنګ او حتی چیره او نور نور تر عمره پورې نیولې دا شیان پکې شاملېږي. یعنی کله چې له مقابل لوري سره دوی غواړي واده وکړي، آیا د دوی دغه فردي او بدني ځانګړنې د دوی خوښې دي او که نه؟ د دوی شخصیتي ځانګړنې، مخکې مې ویلې چې مونږ ډول ډول ټیپونه لرو د شخصیت په کله چې د دوی شخصیت د دوی خوښېږي که نه خوښېږي، د دوی د مقابل لوری په کوم ډول کورنۍ کې را لوی سوی ده، د تحصیل کچه څومره، آیا وظیفه لري نه لري، وظیفه اجرا کی اجرا نه کی، د ژوند په اکله فکر څه شي، د څه ډول فکر لري، او د کورنۍ ځانګړنې هم چې د کورنۍ ټولنیز مقام، اقتصادي مقام، د کورنۍ باور او اعتقادات، د کورنۍ د نورو غړو
په
نظر کې ونیول شي، نو د کورنۍ ترمنځ یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې سمیږي، او کله چې اړیکې سمې شي کار خبره ده چې د ماشومانو باندې مثبت. ډېره
مننه استاد کلیوال چې په بحث کې را سره وي. درنو اردوونکو، له تاسې نه مننه چې را سره وي بحث چې په ټولنیزو موضوعاتو را څرخېدو. دلته پای